سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبرې خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلیکوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونو پیژندل شوی دی. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې تېرې ورځ ناوخته خپور شوی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړونده چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب وجس پالیسی یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان له همدغو هیوادونو لیست کې دی چې د 2020 کال اپریل د 2020 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لوکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوې ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد په غمرکه کې چې تېره شپه له تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبره شوې ویلي د افغانستان هوایي حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دغه پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځوابونه وایي. ښاغلي یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایي حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بیپلوټ الوتکې بی پیلوټ الوتکې له پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیر نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوو جلاس ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امرې قمندانې ویاند غلام علي جاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې ده. د هغه په وینا په خدیر کې یو کاسما ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیات ترافیکي پیښو اصلي لامل بلل کېږي. او جنوبي کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغې توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دو اونۍ مخکې سقوط شوی و. ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه ده چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه او د مې میاشتې پر 1 توغندۍ ناکام شو. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز ویلي د توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښامه له ژیړ سمندرګي سل شوي دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې ډې ته اوړل کېږي چې له امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وشي. شمالي کوریا منل ده چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندۍ تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته تم مطالب لرو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای بلل کېږي.
موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ده، هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه.
وړاندې به په راپور کې د هغو خلکو تجربې در سره شریکې کړو چې د قاچاقي لارو نه دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. غزنی ته باور شو چې هلته خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
کومه شمیره کې تاسو دا لکړې اوس خلې ده، مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګ کړئ.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو.
په دې اړه به وړاندې درته راپور ولرو. وربشو نورستان ته چې هلته کوچني ماشومان په ښوونځیو کې د کتابونو له کمښت شکایت کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشی. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل پلار مې وظیفې شو ورور مې د یو لسم صنف شاګرد
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وای پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی اوج ته ورسېده خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل او ولس کلن ورورې چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل ورور مو لګ قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو قاچاقبر دوکا وکړ دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې و چې د پولیسو لخوا ونیول شو ډېرې ووهو بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې ساه ورکړه بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې بیا د کلي خلکو چانده واچوله او زما د ورور جسد یې راانتقال کړ زما د مور او د پلار وخکې نه دي وچې شوي
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وځي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکو سید اکبر چې تازه د ترکیه له هیواده اراده مرز شوی وایي د خژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او پام دی هدف یې له قاچاق کوونکو سره په 8000 ډالر خبره کړې و خو د په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لاري اسانه نه وي
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړه کله چې موږ ایران ته وغوښتلو په ایران کې موږ ډیر زیاتې سختې ولیدلې پولیس واره پسې ونه شپدل ته وکړل شپل ته وکړه اخر موږ ترکیه ته چې ګلو رسیدلو او الته بیا موږ د ترکی پولیسو لخوا نه ول ول شولو زه دې سره 25 ورځې باندې ومه ملته نارم تیرا کړی دا ما تندن تیرا کړی دا ما وهلم خوړلې دي به موږ به افغانستان ته انتقال کړو
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوروسته له هیواد د خلکو وتل زیات شول یو شمیر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو لامل خو یو شمیر نور بیا د بیکاری او بیوزلۍ لامل د کار په لټه په غیر قانوني لارو له هیواد د وتلو په هڅه کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق پاړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپاره د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دي په دغه راپور کې چې 13 ورځ نه وخت خپور شو افغانستان د هغه یو لس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوی پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګیلي کو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې و چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي د ماشومانو د نړیوال کنوانسون لمخ یو انسان د زیږیدنې لورځ تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال پر راپور کې د هلکانو او تنکۍ ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پر اخیدل د اندېښنې وړ مسایل دي
د آنلاین درغلی په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډیری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري د کورونا او بادا بهیر نور هم چټک کړی دی قاچاق کوونکو د پراخې بیکاری څخه په ګټنې او د جالي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جالکاري مخې ته یوسي
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې د زینو پرمختګونو یادونه هم وکړه ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاق د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي هغه ویل امریکا د انساني قاچاق مخنیوي تجمنه ده ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادۍ او تیرې ده افغانستان داسې محل د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس محل طالبان پر افغانستان واکمن دي د 2021 میلادي کال د اگست له 15مې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
تاسې په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې افغانستان د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. بل پلو بیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان ګڼ خلک بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې روسیې ته لاړل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه، خو د ځینو غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره.
بعد از گذشت یک و نیم ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به هدف
په روسیه کې شرایط او د افغانانو لپاره د سیاسي پناه غوښتنه خورا زیاتې ستونزې لري. د یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته مجبور شوم چې یو هدف او منزل ته د رسیدو لپاره له روسیې څخه د اروپایي هیوادونو په لور وخوځېږم.
منزل از روسیه قاچاق به طرف
د کابل اوسیدونکی علی اکبرزاده وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ناوړه شرایطو له کبله اته میاشتې مخکې له هیواده وتلو ته اړ شو. اکبرزاده ازادۍ راډیو ته وویل د تحصیلي ویزې د لاسته راوړو لپاره $3,000 ولګول او د روسیې پلازمینې مسکو ته ورسید. د نه غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي، اکبرزاده څه وخت وروسته پریکړه وکړه چې په روسیه کې سیاسي پناه وغواړي، خو د هغه په وینا په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه ده.
بسیار مدت زیات هم در بر میگرفت و
ډیر وخت ورته په کار وو او د افغانانو غوښتنلیکونو ته ډیره پاملرنه هم نه کېده.
اکبرزاده وایي په روسیه کې د سیاسي پناه له غوښتنې چې ناهیلی شو، نو اروپا ته د تلو په نیت د بلاروس پر خوا روان شو.
دا خود مرز بلاروس توسط پولیسو بلاروسی
د بلاروس په سرحد کې بلاروسی ځواکونه ونیولو، اسناد مو نه لرل، نو ځکه یې بندیان کړو. په زندان کې د 15 ورځو له تیرولو وروسته د روسیې پولیسو ته تسلیم شو. د روسیې پولیسو موږ ته 3-4 ورځې وخت راکړ چې له دې هیواد ووزو، موږ یې افغانستان ته دیپورت کړو.
اکبرزاده څلور میاشتې مخکې کابل ته واستول شو. هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي او اوس د MTN په مخابراتي شرکت کې کار کوي. د راپورونو له مخې یو زیات شمیر افغانانو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د هغوی غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د شمالي قفقاز څنګه د راپور لمخه د سیموارد کم نه دي چې د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په روسیا کې د افغانانو د سیاسي پناه غوښتن لیکونه رد شوې دي. راپور زیاتوي چې د افغانان تر اوسه هلته اوسي، خو دا خطر شته چې وېستل شي. پر راپور کې د قضایي چارواکو له قوله ویل شوې دي چې کدا خلک افغانستان ته واستول شي، نو هلته د دوی لپاره ټول لازم شرایط شته. راپور کې راغلی چې د 2020 کال په سپتمبر کې حبیبا نبیزاده او میړه حسین نوید د سیاحتي ویزې په مرسته د شمالي قفقاز د ستاوروپول سیمې پتیګورسک ښار ته ولاړل او د ویزې د اعتبار له پای ته رسیدو مخکې د ستاوروپول د کورنیو چارو وزارت ته د موقتی سیاسي پناه غوښتنلیک وسپاره. در راپور لمخه نبیزاده له 2018 کال رئیس د پرزول شوی جمهوری نظام د ملي امنیت په اداره کې کار کاو او میړه د کابل په گوهرشاد پوهنتون کې استاد وو. راپور زیاتوي چې د خځو میړه په وار وار د طالبانو لخوا ګواخل شوی وو، خو د دوی د سیاسي پناه غوښتنه په فبروري میاشت کې رد شوه ځکه له مبالغه ډکه وبلل شوه. چارواکو ویل د دوی د سیاسي پناه اصلي علت د خپل ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره هڅه ده. د پداسیال کې ده چې د بشري حقوقو مدافع ډلو په وار وار د هغه څل لپاره چې دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ستونزې بولي اندېښنه خودلې. له بشري حقوقو سرغړونې د طالبانو د لوی مشر د عفو د فرمان نه عملي کېدل او د نجونو او ښځو پر زده کړو تحصیل او کار بندیز هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مؤسسو اندېښنه پریښودلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا لري چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی، بشري حقونو ته درناوی کیږي او خلکو ته د زده کړو او کار فرصت هم ورکول کیږي، خو د اکبرزاده په څیر ځوانان راتلونکي ته ډیر هیله من نه ښکاري.
طبعاً زه غواړم له افغانستان ووزم، بل چاره نشته. د خپل هیلو او ارمانونو لپاره باید مبارزه وکړو، حتی که زموږ د ژوند په بیه هم وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. دا چې څنګه د راپور کې د اسمت سروان اورو.
له ډېرې مودې راهیسې دا امکان برابر شوی چې کمپیوټر مو هر څه چې ورته وایو هغه ټایپوي. همغه راز چې ښوونکی په ټولګي کې املا دکته کوي او زده کوونکي لیکي. خو ساینس پوهان بریالي شوي چې هغه څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي د مصنوعي ذهانت په مرسته په متن واړوي. د مصنوعي ذهانت په وسیله د انسان په مازغو کې د تیریدونکو افکارو کودونه د ټکساس ایالت د آستن پوهنتون څېړونکو موندلې دي. د پرمختګ له هغو انسانانو سره په ارتباط ټینګولو کې مرسته کوي چې د مغزي سکتې په شان په ناروغیو اخته دي او خبرې نشي کولی. د نیورو ساينس نیوز د راپور لمخې په دې طریقه کې د اف ام آر آی د سکنر له ډاټا کار اخیستل کیږي او د ناروغ په ذهن کې تیریدونکي افکار بیل دي چې د هغه په مازغو کې کوم امپلیمنت کې خودل شي په متن بدلی شي. د دې څېړنې چې د ټکساس پوهنتون د کمپیوټر ساينس او اعصابو د استاد الکس هارت تر لارښوونې لاندې د ډاکټورا د دورې محصل جيري ټانګ کړي پایلې په نیچر ساينس مجله کې خبرې شوې دي. که څه هم د مصنوعي ذهانت دا وسیله لا بشپړ نه ده، خو د انسان د فکر لنډیز د متن په بڼه وړاندې کولای شي. دا پروګرام د یو بدلیدونکي ماډل پر اساس کار کوي او هغو ډولونو ته ورته والی لري چې چټ جی پی ټی او بارد ګوګل ورڅخه کار اخلي. دا پرمختګ مو د هغو کسانو لزړه یا ذهن خبرولی شي چې د مغزي سکتې له کبله نه خبري کولی شي او نه د بدن غړي شورولی شي چې په اشاره مو پوهوي. دا سیستم پر یو شمېر روغ انسانانو تجربه شوی او څرګنده شوی چې متن خورا ډیر هغه څه ته ورته و چې د دوی په ذهن کې څه ګرځېدل. مثلا یو جلې په خپل ذهن کې دا جمله ګرځول چې دا میاشت به د موټر چلولو آزموینه ورکوي، خو په متن کې لیکل شوی و چې د موټر چلولو آزموینه ورکوم.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. روسیې تېر شپه هم پر اوکراین د مزایلو وژونکي حملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورڅیر سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړ سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلول شخړې کړې دي. د لوی درستیز دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي،
خود هغه دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی ویلی چې په اوکران کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریجا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی. خود یې زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابند ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې دلته هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا چې لاته څه ده په دې راپور کې
کوم شمیره کې تاسو د الکړې اوس خلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه شکایت کوي. دوی وايي دغه شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره شوی چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او پاله وي. تا تره د غزنی ښار په شامیر صیب سیمه کې ژوند کوي. دا وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ټلیفونونه ډیری وخت کار نه کوي، چې له امله یې موږ ورسره سخت په عذاب یو. په خلاصو او فعالو موبایلونو کې شبکې بیلابیل ځوابونه راکوي.
متاسفانه په دې برخه کې که زه ووایم، په دې وروستیو کې متاسفانه چې د مخابراتي شبکو کیفیت ډیر راټیټ شوی دی او دې کار ډیر ستونزې رامنځته کړي دي چې په اسانۍ سره اړیکه نه ټینګیږي. باید دولت دې برخې ته توجه ولري تر څو دا مشکلات حل شي او د مخابراتي شبکو ستونزې حل او کیفیت لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعالو خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکوي، خو خلک بیا وایي چې دلته شبکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 10 کلن عدنان هم د غزنی ښار په څنډه پښتون آباد سیمه کې استوګن دی. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له 4 دروازو د باندې یاتي نه روغ کیږي، یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده. په داسې حال کې چې شمیره به فعاله او په یوه خونه کې به سره ناسیو.
په غزنی کې د سلام مخابراتي شرکت په شمول 15 مخابراتي شبکې فعال دي. له بده مرغه چې فعالیتونه یې په صفر کې ضرب دي. که موږ هغه مکالماتي یا غږیزه برخه کې راواخلو، په کوټه کې سرناس یو بل ته زنګ وګو زنګ نه ورځي. که موږ هغه دیاري وزانته ځانته نوم واخو ښه به نه وي، ولې په ټوله کې باید ووایو. کیفیت همداشان قیامت او سرعت صفر ده.
د غزنی ګڼو اوسیدونکو دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې 13 ورځ د غزنی والی حافظ محمد امین عمری د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حقانی سره د یاد ولایت مخابراتي ستونزې شریکې کړي، او د ولایت په هغو سیمو کې چې تر دې دمه مخابراتي خدمتونه نه لري د خدمتونو د رسونې او کیفیت د سمونې غوښتنه کړي. دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری سیمې یې تر سختو جګړو را تیرې سوي دي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په دې ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي او د کورنۍ مشران وایي د درسي کتابونو نشتون ستونزې سره مخ کړي دي. دوی په وینا چې په هر ټولګي کې د هر مضمون 2 یا 3 کتابونه وي، دا چې ولې د کتابونو کمښت دی تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لسکلن اسما د نورګرام ولسوالۍ د منځني ښوونځي د 3م ټولګي زده کوونکي د وایي درسي کتابونه کم دي او کورنۍ هم د دې وس نه لري چې ورته کتابونه په بازار کې واخلي. د هغې په وینا چې په ټولګي کې له 150 زیات زده کوونکي زده کړې کوي، خو په ټول ټولګي کې د هر مضمون څلور یا پنځه کتابونه موجود دي او هم دې کتابونو ته ټول زده کوونکي را ټول وي. دلته چې هر خونځي ته سرور ښکاره کړي او له زده کوونکو یې د درسي موادو او کتابونو پوښتنه وکړي، نو هر یو به درته ووایي چې د کتابونو او نورو اړینو توکو کمی د زده کړو مخه نیولې ده. نه په ټولګي کې سم زده کړه کولی شي، نه کورنۍ دندې ترسره کولی شي، او نه هم د ازموینو لپاره ښه چمتووالی نیولی شي. نو همدا وجه ده چې ډیری وختونه په ازموینو کې لګي نمرې اخلي. د زده کوونکو مشران هم د کتابونو کمی او نشتون د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران کړي دي. د لویدیز نورستان دوه تنه قومي مشران مولوی نعت الرحمن او نقیب الله
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
د اسلامي امارت د پوهنې وزارت او ریاست څخه مو هیله ده چې د سم سوکیان یا فرش په څنګ کې تختی کتابونه، کتابچې او قلمونه دی راولېږي چې زموږ متعلمین خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست چارواکي هم په خونځیو کې د درسي موادو د کمی خبره مني او وای مرکزی حکومت ورته د ستونزې حل کولو لپاره 2500 کتابونه او نور توکي ورکړي چې یو اندازې د ولسوالۍ او امیراتونو تر رسیدلی او نور به هم ډیر زر نورستان ته ورسیږي. د نورستان پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
نورستان له تیر نه مشکلات او ستونزو سره مخ او په ورستیو کې مونږ هلې ځلې وکړې. 2,500,000 جلد کتابونه نورستان ته په نظر کې نیول شوي او هغوی نه 1,00,000 جلد کتابونه رارسېدلې او امیریتونو ته انتقال شول. ټول مکاتب باندې توزیع شول، کتاب، قلم، قرطاسیا، ټول مواد. 1,500,000 جلد کتابونه لا هم پر لاره دي. نږدې ورځو کې به راورسي، هغه هم توزیع شي چې له ټول شاګردان به کتاب ته لاسرسی ولري.
ښاغلی مطمئن له زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ ول مشرانو غواړي چې د کتابونو ساتنې ته ځانګړې پام وکړي، پکې د خطونو لیکلو، چیرې کولو او ورته له نور ضرر رسولو ځانونه او ماشومان وساتي. په یاد ولایت کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې پکې په لسګونه زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. خو له شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د لګېدلو بندیزونو له امله دغه بهیر پیکه شوی دی.
تاسو له پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکې دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته جزمه ژغ ورسي چې د تیر انقلاب کم خلک غرور چې دا بیکار او بیروزګار دي دغه بدر کم وخت پورې بیکار او بیروزګار ناشتي دي ته یو کار روزګار ژوند ودینه برابرې. تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه غرور داسې لوړپوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا ماشه ترور چا بدلو دي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټولو پر کورو باندې ناستې. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټول امنیسانی امنیسانی هتو قیامت ته پورې امنیسانی ده. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت امنیسانی ده دغه نامعلومه وخت ده. باید نړیوالو ملګري ملتونه، اسلامي دولتونه، غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پیواچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو. پاسپورت یې کېږي دی، هر هنګونه پاسپورت یې دی، هلې لوږې د تندې دی، وچکالیو دی، بدمرغیو دی، جنګو دادي دی، ظلمرګیو نه دی، ټولو نه بس دا حسابونه بیرته دیدي به کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کینت باندې پیور کړو، کینت شي او افغانستان له مخ باندې ولاړ شي. خو نه معلومه شته، نه ډاکټره شته، نه بله شته. دلته چې واکسین د کرونا راغلل، ټول مردانه ډاکتران و، ټولې ښځې وي، خلک له ډېر په کار کې وو، ټولې ښځې به بسدی ته ورټولې وي او واکسین یې ورکول. خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی، دا اسلام نه مینی چې نرینه بایدش په دې کې زنانه و زنانه و زنانه و تورکلی و مردانه و مردانه و تورکلی. خدا خود دې شرم کار دې، دا باید په دې باندې طالبان هم شرمی چې د مسلمانانو خځې ټولې د خويندي خويندي مایندي دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.